قربانی نبود خدمات صحی و قابله های آموزش دیده می شدند.
السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې. د ازادۍ راډیو یوې بلې خپرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې سات خبرونه. د جرمني احتمالي راتلونکي صدر اعظم وایي د پناه غوښتونکو د داوطلبانه منلو پروګرام په ځانګړي ډول د افغانستان په قضیه کې د افغانستان له قضیه سره تړلی پروګرام به ودرول شي. فریدریش مرز د شنبه په ورځ په یو مطبوعاتي کنفرانس کې وویل چې د سوسیال ډیموکرات ګوند او د حکومت لخوا له نورو احتمالي شریکانو سره یې د غیر قانوني مهاجرت د سخت محدودولو پر سر هوکړه کړې ده. هغه ټینګار وکړ چې د ائتلافي حکومت د پایل په لومړۍ ورځ به د پناه غوښتنې غوښتنلیکونه د جرمني په پولو کې رد کړي او پر خپلو سرحدونو به لا ډېر محدودیتونه ولګوي. نوموړي زیاته کړې چې د پناه غوښتونکو د داوطلبانه منلو پروګرام لکه د افغانستان قضیه او همدارنګه د کورنۍ د الحاق پروګرام به ودرول شي. د مرز نوې پالیسۍ پولیسو ته دا واک ورکوي چې هغه کډوال ونیسي چې د پناه غوښتنه یې رد شوې وي. د مسیحي دیموکرات او مسیحي سوسیال ګوندونو په وروستیو ټاکنو کې تر ټولو زیاتې رایې خپلې کړې دي. له بدخشان ولایت څخه ځایي سرچینې وایي د عثمان نومي لس کلن ماشوم چې دوه میاشتې وړاندې تښتول شوی و مړی موندل شوی دی. د سرچینو په وینا عثمان د ارګو ولسوالۍ اوسیدونکی و چې د دې ولسوالۍ له ښار وحدت سیمې څخه تښتول شوی و. په بدخشان کې د طالبانو د پولیسو ویان احسان الله کامګار د دې پیښې پخلی کړی او ویلي دي چې د دې ماشوم د قتل په اړه یې پلټنې پیل کړي. د راپورونو له مخې تښتونکو د دې ماشوم د تښتونې په موده کې د عثمان له کورنۍ څخه د پیسو غوښتنه کړې وه، خو کله یې چې غوښتل شوې پیسې ترلاسه نه کړې نوموړی یې وژلی او د بدن ځینې غړي یې ترې پرې کړي دي. د دې ماشوم کورنۍ هم د پیښې پخلی کړی او له اړوندو ادارو یې غوښتي چې ژر تر ژره عاملان ونیسي او جزا ورکړي. د کندهار د سوداګرۍ او پانګونې خونې مسؤلان وایي سږ کال له دغه ولایت څخه د څه کم 101.1 میلیونه ډالرو په ارزښت شاوخوا 2.0 تنه انځر بهر ته صادر شوی. د سوداګرۍ او پانګونې خونې مرستیال عبدالباقی بینا ازادي راډیو ته وویل چې د انځر دغه صادرات تر ډیره هند ته شوي.
په دا تیرو نو میاشتو کې 3.495 تنه د دغه جملې څخه یوازې وچ انځر صادر شوي دي چې دغه ارزښت 103.8 میلیونه امریکایي ډالره کېږي.
د افغانستان په سویل کې د کندهار شولې کوټ او د زابل میزان ولسوالۍ هغه سیمې دي چې په لوړه کچه انځر پکې تولیدېږي. د خیبر پښتونخوا په کورم ایجنسۍ کې د وسلوالو په برید کې درې پاکستانی سرتیري وژل شوي او څلور نور ټپیان شوي دي. د پاکستان د پولیسو یو چارواکي چې له رسنیو سره د خبرو اجازه نه درلوده او نه غوښتل نوم یې افشا شي، د یکشنبې په ورځ مشال راډیو ته ویلي چې وسلوالو د سهار په لومړیو ساعتونو کې د ټیکري پټۍ باغ ته نږدې پر امنیتي ځواکونو برید کړی دی. د ده په وینا بریدګرو راکټونه او سپکې وسلې کارولې. تر اوسه کومې ډلې د دې برید مسؤلیت نه دی منلی. دا په داسې حال کې ده چې له تیرو شپږو میاشتو راهیسې په کورم ایجنسۍ کې د نامنۍ له امله د تګ راتګ لارې بندې دي او مسافران او بار وړونکي وسایل د امنیتي ځواکونو له بدرګې پرته نشي تیریدی. د جرمني د هامبورګ هوایي ډګر د کارکونکو د ناڅاپي اعتصاب له امله لسګونه الوتنې لغوه شوي او له 30 څخه زیات مسافر د دې پیښې له امله اغیزمن شوي. د هامبورګ هوایي ډګر چارواکي وایي د یکشمې د سهار له 280 پلان شویو الوتنو څخه یوازې 10 الوتنې د مهالویش له مخې ترسره شوي. دا ناڅاپي اعتصاب چې یوازې نیم ساعت مخکې اعلان شو له هغو پراخو اعتصابونو وړاندې ترسره شو چې نن دوشنبه لپاره د جرمني په 14 هوایي ډګرونو کې پلان شوی دی. دا احتساب د ور دی اتحادی لوري تنظیم شوی و. دوی د خپلو کارکونکو د تنخواګانو د زیاتېدو غوښتنه کوي. او د هندوستان د کرکټ ملي ټیم د چمپیونز ترافی یا اتلانو جام اتلولي ترلاسه کړه. په پایلوبه کې هند او نیوزیلند سره مخ شوي وو. نیوزیلند هند ته د 252 منډو هدف ورکړی و، خو هندو توانید په روسیا ورکه د شپږو لوبغاړو په سوځیدو یاد هدف ته ورسیږي او د دې جام اتلولي خپل کړي. دا وو خبرونه. تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې هم موندلی شئ. د ویبپاڼې پته ده ازادي رادیو .com. وړاندې په خبرونه کې د تورخم د پرانستو پاړه پرونی ناسته کې د پرمختګ خبر ورکړل شو
او پریکړه وشو چې په لومړي قدم کې باید از باندې جنگ به پای ته رسیږي، دوهم مرحله کې به لار خلاصيږي.
د تورخم د بندیدو اغیزې څه کېدلی شي؟
د دوالو هیوادونو ترمنځ سیاسي تاوتریخوالی او ډیپلوماټیک تاوتریخوالی رامنځته کیږي او فاصله او د اعتماد کمی زیاتیږي.
له یو شمېر هغو ښځو سره مو خبرې کړي چې د طالبانو په زندان کې وخت تیر کړ.
زیدانی خونی پکشی کیوی بچنا پرنو شد بکر دفعی وزای سرانو نواتلی خدا سخیرن خیرن سانی و مگر دفعی وزای کسر پرنو تولو
او اسرائیل اعلان کرده چه ده غزه برخنا پریکن.
در دیشی بی
ده آزادی رادیو خبری تولگه
خبری تولگه تا خراغ لی اوریدون کوک ده خبرونی تر پای از مگ ملتیا وکی په دوهمه نیمایي کې ستاسو خپل خبرونه ازادي او اوریدونکي او د ورکوښو ځانو پروګرام هم خبرېدو ته چمتو دی. اوس شپږ بجې او شپږ دقیقې دي. راځو د خبرونې د خبري برخې د سر راپورته. د افغانستان او پاکستان د ګډو سوداګریزو خونو غړو او قومي مشرانو د پاکستان او طالبانو له حکومت غوښتنه کړې چې د تورخم دروازه دی بیرته پرانیزي. د دې جرګې یو ګډونوال ازادي راډیو ته ویلي چې د دواړو لورو یو غوښتنه داده چې تورخم دروازه باید تر راتلونکو دو ورځو پورې د مسافرو او هم باروړونکو موټر پر مخ خلاص شي. په خبرو کې ګډونکوونکو بیا ویلي پاکستان د دروازې خلاصول له دې سره مشروط کړي چې طالبان د هلته په تورخم کې د امنیتي پوستو جوړول ودروي. تفصیل محمد صادق رښتینی اور.
د پاکستان حکومت لخوا د تورخم دروازې د تل کېدو شپارس پرځي تیر سیبي. د افغانستان د سوداګرۍ او پنګونی خونوي د دواړو هیوادونو سوداګرو او قومي مشرانو د دې ستونزې د دایمي حل لپاره غونډه کړې. د دې جرګې ګډونوالو ازادي راډیو ته ویلي دواړو لورو خپلې ګټې غوښتنې له پاکستان او د طالبانو له حکومت مطرح کړې. د ننګرهار د سوداګرۍ او پنګونی خونې د مدیره پلاوي غړي مخلص احمد د یک شنبه په ماښام ازادي راډیو ته وویل د جرګې غړو د دواړو خواو غوښتنه کړي چې لومړی دی اوربند وسی، جګړه دی پایته ورسیږي او بیا دی د تورخم لار د خلکو او سوداګریزو مالونو پر مخ خلاص شي.
چې الحمدلله په ډیر تفاهم او په ډیر خوښي سره چې د جرګې پایته ورسیدله او پریکړه وشوه چې په لومړی قدم کې به دزبندي جنگ به پایته رسیږي، دوهم مرحله کې به لار خلاصيږي او هغه غوښتنه چې د هغوی لخوا یا زمونږ لخوا او هغه هم سره شریک شو تر څو موږ خپل چارواکو سره او هغه لوري هم خپل چارواکو سره شریک یو. ان شاء الله سبا یا بل سبا به ان شاء الله هم لار د ترانزیت په مخ او هم چې د مسافرو په مخ خلاصيږي.
ویل کیږي چې په دې جرګه کې د افغانستان او پاکستان د حکومتونو هیڅ رسمي استازي نه وو. د طالبانو حکومت هم تر اوسه د ناستې پاره څنګه دی ویلي. د فبروري په 28مه د پاکستان حکومت د تورخم دروازه د هر ډول تک راتک پر مخ وتړله. پاکستاني چارواکو ادعا کړی چې طالبانو په سرحدي سیمه کې یو امنیتي پوسټه جوړه کړې چې دوی نه قانون بولي او د دروازې تړلې د دې کار په وړاندې خبرګون بللې. خو په تورخم کې د طالبانو کمشنر ویلي دوی حق لري چې په خپل خاوره کې تاسیسات جوړ کړي. خان جان الکوزي چې پرون په دې جرګه کې ګډون کړی وو ازادي راډیو ته ویلي د پاکستان لوري په مذاکراتو کې ټینګار کړی چې طالبان باید د امنیتي پوسټو جوړول ودروي څو د ستونزو حل شي.
پاکستانی طرف ویل چې باید د پوسټو جوړیږي دا باید بند شي. کدا بند نه شي پاکستان دروازه نه خلاصي. که پوسټه بند شي نو د اختر تر پلسم پورې به تشباس وشي. د پوسټو دی بند شي او لار به خلاص شي. څه په خبرې کوي؟
دا جرګه د دواړو هیوادونو سوداګرو د دې لپاره جوړه کړې چې پر خپل حکومتونو فشار راوړي او د تورخم په سیمه کې روان نشتی ودروي. خبريال او شنونکي سمي يوسفزي ازادي راډيو ته وویل کته هم دا جرګه د تصميم نیولو صلاحيت نه لري خو د دواړو غاړو ترمنځ د باور فضا رامنځته کولای شي.
دواړه طرفونه جرګي والا غوي اختیار مکمل د جنگبندي او د جنگ د ختمولو نه لري. خدا یو پروسه پیل کول شي ترڅو د اعتماد یو بازار رامنځته کی
ورسته. تر هغه چې د تورخم دروازه تړل سوي د طالبانو او پاکستاني ځواکونو ترمنځ درې شپې پرله پسې سخت جګړې وسپې چې دواړو خواو ته مرګ جوړ لاړولې ده. د دې دروازې د بندیدو لامل غنو ځای وسیدونکو خپل کورونه پریشي، ناروغان او مسافر له جدي ستونزو سره مخ دي او د دواړو غاړو سوداګرو ته درانه مالیزیانو ناغشتي. د افغانستان او پاکستان د ګډي سوداګری خونی چارواکو ازادي راډیو ته ویل چې د دې لارې د بندیدو لامل سوداګرو ته هر ورځ نږدې $1,000,000 زیان اوړي. ویل کیږي چې تر دې دمه د دواړو هیوادونو د لوړپوړو چارواکو ترمنځ یو رسمي غونډه شوې خو کومه نتیجه نه ده ورکړې.
خبریال او د چارو شنونکي سمی یوسفزای وایي چې ټاکل شوی نن دوشنبه هم د تورخم د خلاصون په اړه خیل لوري سره جرګه شي. دا چې د تورخم لارې پرانستو ستا امیدونه څومره دي او د دې لارې بند پاتې کېدو د دواړو هیوادونو پر چارو څه اغیز کړی دی او عام خلک یې څومره زیانمن کړي، په همدې اړوند نورو مسلو زما همکار محمد صادق رښتینی له ښاغلي یوسفزي سره دا مرکه کړې ده.
د تورخم دروازې تلل کېدل او بیا هغلته د افغان لوري او پاکستانی لوري ترمنځ جګړه د دې خورا زپون کې اثرات وی او زیانونه وی. لومړی خو هغه انساني برخه ده چې خلکو تګ راتګ ودرېږي، تجارت ډیر زیات نقصان ورسیږي، هغه باندې لار بند شي، په ملیونو افغان کډوال پاکستان کې پراته دي، هغه تګ راتګ کوي، دغه لار بند شي، ته ټولو ډیر زیات شي د دواړو هیوادونو ترمنځ سیاسي تاوتریخوالی او ډیپلوماټیک تاوتریخوالی رامنځته کیږي او فاصله او د اعتماد کمی زیاتیږي. نو فکر کوم چې د دې دروازو په دغه شکل او په دغه بڼه او دغه جګړو نو وروسته بندیدل خورا زیات زیانونه لري او په ډیر واړخونو کې دغه زیانونه هم خلکو ته رسیږي، هم تجارانو ته رسیږي او هم نا امیدی زیاتیږي.
د یک شنبه پورز د افغانستان او پاکستان د سوداګرو او قومي مشرانو ترمنځ د تورخم لاري د بیا پرانستلو په اړه ناسته وسوه، ولې د ایحات ونتوانی د چستونځ په بشپړ ډول حل کړی؟
بلې، د یک شنبه پورز باندې د افغانستان یو پینځه دیستنی ډله تورخم تراله، اگر چې ویل کیږي په ابتدا کې افغان چارواکو اجازه نه ورکوله چې دوی پاکستان ته واوړي، خو بیا د کندهار میشت یو مشهور تجار یونس مومند او د جلال آباد یو شبیر تجاران یو څو علما او ځایی مشران دغه پنځستنی ډله چې په وو موټرو کې راغلي و پاکستان طرف ته واوختله او غلطه د پاکستانی قبایلو او علماو د اپردیو شنوارو څو نور قومونو علماو سره کې نستو ترسو دغه لارې بندیدو په اړه باندې خبرې وکي. خو البته دا دواړه پاکستان هیئت یعنی پاکستان جرګې دغه جرګې نه وړاندې په سیمه کې د پاکستان د فوز له قومندان سره کتلی وو، دغه نو وروسته هغه هم په جریان کې اچولی وو او بیا یې افغان لوري ته دا درې شرایط بیان کړو، یو دا چې یو څلوېخ یا پنځه څلوېخ ورځو د پاره به اوربند کیږي او په دغه دوران کې به په هغه سیمه کې چې افغان لوري د پوسټو یا مراکزو جوړولو هڅه کوي هغه به بیا دوباره نه کوي. دریم دا چې سرحد به یا د تورخم دروازه به د ډیورنډ لاین په کرخه باندې هغه به پرانستل کیږي. نو افغان لوري چې اکثریت تجاران وو دغه وړاندیزونه له ځان سره افغانستان ته یوړلو او نن یا دوشنبه په ورځ یا سه شنبه په ورځ به دوی له افغان طالبانو چارواکو سره خبرې کوي او بیا به که دغه جرګې یو سریخ اخیستلو یا د پرمختګ چانس وو بیا به پاکستانی اړخ افغانستان ته سفر کوي.
تاسو په خپل ایکس پانه د یو بل جرګې یادونه کړې چې د دوشنبه په ورځ به جوړ سی او ګډونوال به قومي مشران او دینی عالمان به فکر کوي چې د دې جرګې پریکړه به عملی باندې ولري، طالبان او پاکستان لوري به ورسره توافق وکړي.
ا ما چې د کومې جرګې خبره کوم هغه هم دغه جرګه ده، خو یو څه تعداد د افراد زیاتیږي، قومي مشران او علما به هم پکې وي. خو زه فکر کوم چې دا جرګې د پاکستان له طرفه خو هغه قبایل دی او په سیمه کې یو طبعا د سیمه اصلي کنټرول د پوز په لاس کې د لغوي سره هم خبرې کړي وي، دوی خپل یوازې جرګه کولای شي او عملی بڼه طبعا دته دواړو طرفو هغه ځواکونه چې دلته پراته دي یا حکومت تاغوی اخیری توافق ته رسیدل شي، طالبان او پاکستانی لوري. زه فکر کوم چې پاکستان لوري خو خپل شرایط وړاندې کړلو، خو افغانستان لوري طرف نه اوس انتظار دا ویل کېږي چې طالبان او یو شمیر نظامی چارواکي د دغه جګړې نه وروسته په قهر دي. لومړی پاکستانی افغان طالبانو په کوچنیو وسلو چې دوی لري کلاشونکوپ او یا راکټو په یوه باندې په پاکستانی لورو باندې بریدونه وکړو، بیا پاکستانیانو یو څه توقف وکړلو او وروسته بیا پاکستانیانو خورا شدید بمباری وکړه دی پر مختللو پوځي وسلو د لارې د افغانستان څو پوسټي مکمل ډول منځ یوړي. او سره د دې چې د دوالو نظامی قوتونو ترمنځ اوس هم یعنی اختلافات شته دي یو بل ته پکار دي.
د چارو شنونکي او ژورنالیست سمی یوسف زای و چې له آزادۍ رادیو سره خبرې کوله.
د آزادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شي.
آزادی رادیو څلور ساعته
اوریدونکو د افغانستان مسلو ته ورسته بیرته راستنیګو ک د خبرونه تر پایز مګملتیا وکي. په دوهمه نیمای کې ساسو خپل خبرونه آزادی اوریدونکو هم خبرې دوته چمتو ده چې پر بیلا بیلو مسلو په کې ساسو پیغامونه راخستل شوي. د غزي په سیمه کې د کړکېج د زیاتوالي په ترڅ کې اسرائیل اعلان کړی چې د غزي برېښنا پرې کوي. تفصیل په دې راپور کې.
اسرائیل د یک شنبه په ورځ د غزه برېښنا د فوري پرې کولو امر صادر کړ ترڅو په حماس فشار راوړل شي چې پاته رغمل شوی کسان آزاد کړي. دا په داسې حال کې ده چې اسرائیل د حماس سره چې د امریکا د متحده ایالاتو او اروپایي اتحادیې لخوا د یو ترهګری سازمان په توګه پیژندل کیږي، د راتلونکو اوربند په اړه د نوو مذاکرات لپاره چمتووالی نیسي. علي کوهان د اسرائیل د انرژي وزیر پرون وویل چې هغه دغه امر امضا کړی دی. دغه پریکړه یو ونی ورسته لاغه وسب کله چې اسرائیل ټول بشری مرستې جګړه ز پولیسو متبند کړي. د اوربان لمړی مرحله د مارچ په لمړی نیټه پای ته ورسیده او دواړو خواوو د جګړې د بیا پیلولو څخه ډډه وکړه. حماس سوزل غشتنه کړي چې د اوربان دویمه مرحله چې څومره جر کېدای سي پیل سي. دغه مذاکرات د امریکا، قطر او مصر په مرسته تر سره کیږي او هدف یې د جګړې د دایمي پای ته رسول دي. اسرائیل وای ترجیح ورکوي چې د اوربان لمړی مرحله د اپریل تر نیمایي پورې وغځيږي او د مذاکراتو د تړل کېدو لامل د مرستو لیږ غزې ته بند کړی دی. ورسته تر هغه چې د 2023 میلادي کال د اکتوبر په ومه جګړه پیل شو او د حماس لخوا پر اسرائیل برید تر سره سو، اسرائیل د غزې برېښنا پرې کړه او د برېښنا یوازې د 2023 میلادي کال په نیمایي کې بیرته فعال شو. یوازنی برېښنایی لین چې د اسرائیل او غزې ترمنځ موجود دی د اوبو د تصفیه تاسیسات او اصلي برېښنا برابرونکي دي او د غزې اوسیدونکي د اوس مهال لپاره په عمده توګه د لمریز پینلونو او د سوانګ جنراتورونو په مرسته برېښنا تولیدوي. د کار په نوم یوې رسنۍ د دوشنبه په ورځ راپور ورکړ چې اسرائیل د فشار د زیاتولو لپاره د دوژخ پلان په نامه یو شمېر طرحې ترتیب کړي دي. دغه پلانونه د مرستو د بندولو دوام، د غزې د شمال وسیدونکو د جنوب لور ته لیږ، د برېښنا پرې کول او د پراخو شخړو بیا پیلول شامل دي. د حماس استازو تیرونی په قاهره کې د منځګړو سره ولیدل او پر دې ټینګار وکړ چې مرستې باید پرته له کوم محدودیت یا شرط څخه سمدستي بیرته واستول سي. د اوربان د دوم مرحله لپاره د حماس اصلي غوښتنې عبارت دي له د يرغمل سو او بندیانو تبادله، د اسرائیل بشپړ وطن لغزه، دایمي اوربان د سرحدي لارې پرانستل او د محاصره ختمول دي. د اسرائیل د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو دفتر اعلان وکړ چې د دوشنبه په ورځ د مارچ په لسمه بخپل استازي دوه ته واستوي. لومړی مرحله چې شپږونه یې دوام وکړ پای ته ورسیده چې 25 بندي اسرائیلي رغمل سیبي او د اتو جسدونو په بدل کې شاوخوا 300 فلسطینی بندیان په اسرائیل کې آزاد کړل شول. د غوربند همدارنګ د خوراکي توکو، سرپناه او د ضروري صحي مرستو د داخلي دو زمينه برابر کړه.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
اوریدونکو په دې ټولګه کې درته تاسو پیغامونه راخستل شوی خو تر وړاندې دا راپور راغله هغه دا چې د طالبانو په زندان کې یو شمیر خځو له دوی سره د شوی چلن پاړه ازادي رادیو ته خپلې کیسې کړي. البته دا کیسې د مارچ د اتمې د خځو د نړیوال ورځ په مناسبت کړي چې وړ مورز ولمنځل شو. تفصیل یې له ملالۍ بشیر نه اورو.
هغه کسان چې د طالبانو د امر بالمعروف قوانینو په سرغړونه تورن سي ډیری وختونه توقیف کیږي او نیول کیږي. هغه کسان څه کیږي چې ناببره ځانونه د طالبانو په زندانونو کې ومومي؟ دا کیسې ډیری وختونه ناویلی پاتې کیږي ځکه د طالبانو د حکومت ډیری قربانیان تهدید کیږي یا چپ پاتې کېدو ته اړستل کیږي. له خطرونو سره سره د طالبانو تر واکمنۍ لاندې درو شوځو خپلې کیسې له ازادي رادیو سره شریکې کړې دي. دوی طالبانو نیولې او په زندانونو کې تر پوښتنې او ګرویژنې لاندې کړې دي.
از داخل رسانه شروع کردم، هم با رسانه های مختلف کار کردم، مؤسسه ای را ساختم که بر دفاع از حقوق زنان فعالیت میکرد. زمانی که حکومت سقوط کرد جز فعالیت بر ما داده نشد، جوازهای ما را گرفتن و لغو کردن.
دا د یوې ځوانې ښځې کیسه ده چې په کابل کې د طالبانو په توقیف کې د جنسي تیری راپور ورکوي. موږ د هغې هویت یا د هغې ژغ نه افشا کوو ځکه چې هغه په افغانستان کې پاته ده. دا دوه واره د شذو پر زده کړو او کار د طالبانو د بندیز په خاطر د اعتراض په خبرګون کې توقف شوی و.
سال 2024 بازم دوباره به خانه ما یک گروپ ترسناک دیگه شان حمله کردن و بردن و من اون روزی که دوباره گرفتار شدم کامپیوترم همراهم بود، موبایلم همراهم بود و سرم لطیس یاد انداختن.
طالبانو د هغې د تلیفون د اړیکو د لیست په کارولو سره یو بل اعتراض کوونکی شذ هم نیولې و. کله چې هغه بل اخر کور ته ورسید په یو شخصي روغتون کې بستر سو د هغې ټول بدن درد کاوه او ټپي و. ډیره وینه اتلا
مرا به فامیل دوباره تسلیم ندادن. اول ما را انتقال دادن به یکی از شفاخانه های دولتی به خاطر که وضعیت ما بسیار خراب بود.
در هغه دوله پاره ورته ډیر وخت پکار و خو څو میاشتې وروسته وضعیت خراب سو.
مجبور شدم که باید برم توست کنم و زمانی که این مسئله را فهمیدم هیچ بر من چیز مهم نبود دیگه. هنوزم به حال نیست، هنوزم وضعیت ما خوب نیست.
هغه وایي طالبان ورته د سنگسار تهدید کړی و که یې د هغه څه په اړه خبرې کړې وې چې په زندان کې ورباندې تیر سوي ول. دا نوره د باندې نه ځي خو دوی ونه توانېدل چې دا چپ کړي. پنځویشت کلنی حکیمه مهدوی هم د طالبانو پر ضد لاریون کړی وو. دا د طالبانو د واک ترلاسه کولو مخکې د کابل پوهنتون د ارواپوهنې محصله وه.
طالبا اومدن و نتونستیم که ما درسار ادامه بدیم، به خاطر همین ما مجبور شدیم که اعتراض کنیم. با تعداد از هم رزمای خود در یکی از رستورانای سمت غرب کابل بودیم، میخواستیم برنامه ریزی کنیم برای روز زن که متاسفانه اینجا ما محاصره شدیم و می دروازه می رستوران برای ما بسته شد و همونجا بود که ما را گرفتن.
کله چې طالبان پوسټ ول چې حکیمه یو له هغه شوده ده چې د دوی پر ضد لاریون کړی وو، دوی دا په یو رستوران کې د خړو پر محل له نورو خلکو جلا کړ، پر سر یې پوښ ورواچاوه چې هیڅ شی ونه ویني او بیا یې له ځان سره یوړه. هغه نږدې څلور ساعته توقف شو. طالبانو د خوشی کولو لپاره د دې له کورنۍ څخه د شاوخوا یو میلیون افغانیو چې تقریبا $14,000 کېږي تاوان وغوښت.
مبلغ 8,000 افغانۍ را اینا درست کردن و بقیهش نتونسته بودن.
حکیمه ورسته له هغه خوش است و چې کورنۍ طالبانو ته پیسې ورکړي او هغه پر یوه لیکل ژمنه لاسلیک وکړ چې د دې ډلې پر وړاندې به هیڅ ډول فعالیتونه نه کوي. له دې ورسته هغه د وضعیت څخه د وتلو لپاره له هیواده د تیښتې په اړه فکر وکړ.
در فکر یک فراری باشم که خود از این شرایط نجات بدم. بعضی کشور باید برایم، طالبا اجازه سفر کردن نمیدهد، ولی ما مجبور شدیم که باید فامیلی به نام
الو اروسیونو
از کشور خارج
شو. دا یوازې شذینه لایون کوون کې نه د چي د طالبانو لخوا نیول کیږي. ډېر شذې په مبهمو پلمو توقيف کیږي. ډېرې نورې د اخلاقي جرمونو په تور نیول سوی دي چې پکښې د طالبانو د لباس له لارښوونې څخه سرغړونه، له محرم پرته تګ راتګ او داسې نور موارد شامل دي. د کندهار څخه یوې 15 کلنې ښځې موږ ته وویل چې څنګه هغه مهال طالبانو توقیف کړه چې خپل کور ته روانه وه. دا یوازې له کوره وتلې وه چې له یوه ملا څخه تاویز ترلاسه کړي. موږ د هغې د خوندیتوب لپاره د دې غږ او هویت پټ کړی دي.
سړک پر غاړه باندې یو کشر هلک پروت و، دغه هلک ته ودرېدلم. بار مې ورته وویل ما له ټیکسیانې مال پر کم ځای درېږي. د باره راته وویل ولا جانې ټیکسیانې خو بېخي د جزا څلېرې دي، سهار پیدا کېږي پر دې لین، خو اوس نه پیدا کېږي. نو باره د راته وویل ویل که ستا خوښه ده زه به دې مال د ټیکسیانو د ځای ورسوم، بیا خو به تا ته کور لاړ معلومه یې. نو مال وخود را معلومه ده دی را ولاړ شوم. سور موټر ورالی راته ودرېدې. سره موټر کې دوه نفاره وخوړه. سره موټر ته ورپورته کړلو، بله یې بوتل.
طالبانو دا زندان ته بوتله او هلته یې د اخلاقي فساد په تور دوی میاشتې تیرې کړې.
دوی دانې خونې په کښې کې وې، دوه چشنابونه وه. ښځې به ګرده په یوه ځای سره ننوتلې، خو داسې خیرن خیرن تسانې وم، ګرده په دغه یوه ځای کې سره پرېوتلو.
دا یوازې هغه وخت راپرېښودل سو چې مېړه یې پیدا کړه او د دې د بې ګناهۍ غوښتنه یې وکړه.
چېم خاون پرېښولم، زوی پرېښولم، یوه خوا نهسو کولی، بله ناسې د خدای ولی دربار.
طالب چارواکو د دغو ښځو په اړه د ازادي راډیو پښتنو یا په خپلو زندانونو کې د جنسي تیرې تورونو ته ځواب نه دی ویلی، خو د طالبانو یو پخوانی مرستیال ویند بلال کریمی مخکې له دې د ښځینه لاریون کوونکو پر وړاندې د هر ډول عملیاتو اقدامات رد کړي او ادعا یې کړې وه چې ښځې په بهرنیو هیوادونو کې د پناه غوښتنې لپاره دا ډول تورونه پوري کوي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندویه ماموریت یا یوناما د راپور له مخې د جنسیت پر بنسټ د تاوتریخوالي قربانیان اکثرا زندان ته لیږل کیږي، ځکه طالبانو د تاوتریخوالي قرباني ښځو لپاره سرپناه او ملاتړ مرکزونه یا د امن خونې تړلي دي. طالب چارواکي د امن خونې د لویدیځ مفکوره بولي او وضعیت همداسې مخ پر خرابېدو دی. په افغانستان کې د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ په وینا د طالبانو د امر بالمعروف قانون په معرفي کېدو سره د نویو محدودیتونو پراخه لړۍ پر ښځو وضع سوې ده.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم و رحمت الله. زه چې خپل د پرا ولایت ما د بکوا ولسوالی، نو بکوا ولسوالی کې ډیر سخت تیز باد رالی او ډیر زیات باران وسو، ځکه چې دلته ډیر مسلمانان خوشکړي هم دي، مثال ډیر مړه شوي هم دي او ډیر خلکو ته ډیر تاوانونه هم ورسېدل. یعنی یو زموږ ملګری دی، د دې تقریبا 12 سټه هندارې چې باد په وکړي دي، حساب ورته کړي تقریبا 6 لکه کلداري تاوانې کړي دي. سرای چې چار دیوالي وو په دې خونه باندې راګرځېدلی وو، د چار دیوالي د سرای د مکمله د چار دیوالي نړېدلې ده، زیات وټاکونه نړېدلې، بېخي زیات انسانان ډیر ډیر حد وړي دي، د پمپو پایې اکشلې دي، بېخي داسې اپتی باد او داسې اپتی اپتر وسه نو راغلی په بکوا ولسوالۍ کې، لکه دا پرون راچې راغلی و، ډېر زیانونه یې رسولي ډېر زیات.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. روزګان ولایت تګیزاب ولسوالۍ د بومي د کلي سره څه دا پیغام تاسې ته ږدم چې د ډېرو سختو سیلو له امله زموږ د پنځوس تېری باندې ځکه ته ډېر سخت زیان رسېدلی دی او حاصلات ما د لاسه ورکړی دي او ځکه مو د ډبرو ډکه شوې ده او بزګري هم ډېر ناتوانه دي. نو هیله کوم چې زموږ سره کومک همکاري ټول دولت وکړي. نور موږ پر خدای سپارم. السلام علیکم.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکات. احمد یم له میدان وردګو مې اړیکه نیولې. میدان وردګو کې تقریبا 50 سانتي واره شوې. نو مو ځای کې چې دي دا واوره ډېره کېږي، لارې بندې دي، نو مشکلات زیات دي. نو د شروالۍ نن دا غوښتنه ده چې د سړک پاک. السلام علیکم.
ستاسې پیغام، ستاسې نظر،
اوریدونکو په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو. شپږ نیمه بجې شوې.